دا کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل شوی او پکې چارواکو مدني فعالانو او د خزو استازو په دې هیواد کې د خزو شتو ستونزو ته ګوته نیولې. دا کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د هوایي برید په مهال 60 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې 40 پاکستاني طالبان وژل شوي چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو د مشر زوی هم په وژل شوو کې شامل دی. دوستانو ستړي مشي په دې ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. مخکې له دې نه چې د ازادي راډیو د دې خبري مجلې نور مطالب در وپیژنو، په مکړې د دې ساعت خبرونو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله زوی د یوې مشکوکې امریکایي بي پیلوټ الوتکې په برید کې په افغانستان کې وژل شوی دی. د کابل کندهار لویه لاره په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه او یو شمېر ایراني میرمنې چې په تهران کې د ښځې نړیوالې ورځې په مناسبت د مراسمو د جوړېدو هڅه کوله نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل: د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله زوی د یوې مشکوکې امریکایي بي پیلوټ الوتکې په برید کې په افغانستان کې وژل شوی دی. چارواکي وایي عبدالله خپل نونو سو ملګرو سره د مارچ په 16 د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې ووژل سو. د پاکستان استخباراتي چارواکو په وینا دا برید د افغانستان پولې ته نږدې د ځانمرګو برید کوونکو پر یوه روزنیز مرکز شوی دی. پاکستاني رسنیو د دغو چارواکو نوم نه دی ښودلی. په حواله راپور ورکړی چې وایي د پاکستاني طالبانو دوه نور سیمه ییز قوماندانان ګل محمد مدا او استاد یاسین چې ځانمرګ برید کوونکې روزل په وژل شوی کې شامل دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې برید پر هغې مدرسې شوی چې وسوال پکې راټول شوی وو او په خبره یې 20 تنه وژل شوی دي. د مولا فضل الله زوی د طالبانو د ډلې څلورم لوړ پوړی کس دی چې په دې یوه میاشت کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل کېږي. د کندهار چارواکي وایي دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي برید کې 60 وسلوال طالبان وژل شوي او ډېر شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د ولي وین قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر برید وروسته وژل شوي دي.
د شپې په دولس بجې چې د هلمند او د کندهار یو شمېر وسلوال چې په بریده وه دا سره یو ځای شوي، غوښتل یې چې د میوند ولسوالۍ بریدونه وکړي او د چشمو څخه بهیې شروع کړې وه. دوی د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شوي دي. بیا احساس ځواکونو څخه یې مرسته غوښتې چې د هغو بمبار ټول کړی دي. 60 کسه مړي دي او ډېر زیات نور زخمیان هم دي.
د شغلی خوشبخت په وینا په دې پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی ولایت چارواکي وایي د کابل کندهار لویه لاره په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. د غزنی د ولی وین عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې له هغو شاوخوا 100 موټرو څخه چې له تېرې جمعې راهیسې پر دې لاره بند پاتې وو، یو شمېر یې تېر شوي دي او لارې پر مخ خلاصه ده.
لکه کوم برخه چې تقریبا 2 ساعته مخکې د کابل کندهار لویه لاره د غزنی ولایت په لور وچی په بشپړه توګه د موټرو پر مخ باندې پرانستل شوه او دمبرې ټول موټر کولی شي چې له دې لارې استفاده کابل او یا هم کندهار لوري ته څنګه تګ وکړي.
د شغلی نوري په خبره د قرباغ ولسوالۍ موترزانو د ولسمشر د ژمنې تر اخستلو وروسته د لار پرانستل او د تحسن یوازې یوه خیمه یله په ښار کې پاته ده چې 40 اعتراض کوونکي پکې اوسېږي. د شغلی نوري په خبره موترزانو نیت کړی که د ولسمشر د ژمنې سره سم تر 2 ورځو پورې د دوی غوښتنې ونه منل سي بیرته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د اتریش پولیسو په پلازمینه ویانا کې یو افغان د چړې د برید په تړاو نیولی دی. نیول سوی کس 23 کلن دی او پرون وروسته لاغه ونیول سو چې یو بل 40 کلن افغان یې په چړو ووهه. د اتریش د پولیسو ویان پاتریک مایر هوفر وویل چې پولیس لا هم څېړنې کوي چې دغه کس د یوې بلې اتریشي کورنۍ چې تر دې پیښې 1 ساعت مخه په چړو وهل سوی ول ارتباط لري که څنګه.
Derzeit wissen wir gesichert, dass es um ca. 19:45 zu einer Messerattacke
gekommen ist. Da wir موږ د اوس لپاره دومره پوهیږو چې پر 5:45 دقیقې د چړې یو بریټ سوی دی. د عیني شاهدانو په خبره یو سړی 3 تنه په چړو وهل، 3 سر قربانیان چې پلار، مور او یو لور و د سختو ټپونو له کبله په ناوړه وضعیت کې دي. د دې کورنۍ نمونه پر رسنیو کې نه داخل شوی. مایر هوفر ویل د بریټ داسینش کاری چې له تروریسم سره ارتباط ولري خو وایي لا تر وخت مخه چې د دې بریټ پاړه د دلیل پاړه څه وایي. راپورونه وایي یو شمېر هغه ایراني مېرمنې چې په تهران کې د ښځې نړیوالې ورځې په مناسبت لاریون د جوړېدو هڅه کوله نیول سوي دي. د ښځو د حقونو فعالانو اعلان کړی و چې دوی به په پلازمېنه تهران کې د کار وزارت په هر یو سوله ییز لاریون وکړي او د ښځو لپاره د نورو حقونو غوښتنه به وکړي. دوی د روانې اونۍ په پیل کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو د کال په دې یوه ورځ موږ د دې هېواد د ښځو په توګه باید وتوانېږو دا ښارونه خپل ښارونه جوړ کړو، پر واټونو ودرېږو او د ورځې په پای کې پرته له دې چې هډوکې مو مات شوي وي بېرته خپلو کورونو ته ولاړې سو. ټولنیزو شبکو ښودلې چې هغه ښځې چې د دې لاریون لپاره راټولې شوې وې د امنیتي ځواکونو سره مقابله سوې. تر اوسه د نیول سوې مېرمنو شمېر معلوم نه دی. او د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می ویاند ویلي د روسیې د پخواني جاسوس او د هغه د لور مشکوک مسمومیت یو ویرونکی او بې پروا جنایت دی. چارواکي وایي شپږ شپېته کلن سکریپل او د هغه درې دېرش کلنه لور یولیا لا هم د څلورمې ورځې لپاره په ناوړه روغتیایي حالت کې په روغتون کې دي. دوی د یوه پلورنځي مخ ته په بېهوشۍ حالت کې وموندل سوه. د خبرونو پای.
دوستانو یو اربیا ستړي مشي خبرونه مو واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه sadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله ډاډ ورکړی دی چې د سولې په هر ډول توافق کې به د ښځو حقونو ته پام وشي. نوموړي دا څرګندونې نن د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په سپیدار ماڼۍ کې په یوه غونډه کې کړې. په دې اړه له کابله په رپورټ سربیره له اروزګان، خوست او ځینو نورو ولایتونو څخه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د غونډو رپورټونه درته وړاندې کوو. په امنیتي مسلو کې اوري چې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې یو برید کړی چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو د مشر د زوی په شمول څو تنه پکې وشل شوي دي. په کندهار کې هم چارواکي وایي چې د میوند په ولسوالۍ کې د هوایي برید په ترڅ کې شپېته تنه وسلوال وشلې دي. په غزنی کې بیا اعتراض کوونکو په مشروطه توګه د پنځو ورځو اعتراض وروسته لاره پرانستې ده. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو له مقصد اوسئ. افغان اجرائیه رئیس عبدالله د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د مارچ اتمه نیټه یا نننۍ ورځ ده په سپیدار ماڼۍ کې په یوه غونډه کې افغان مېرمنو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هر ډول پروسه کې به د دوی حقونو ته پام وشي. په اړه یې حدیث پردیس رپورټ راکړي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د سولې ټینګښت د افغان ښځو له حضور پرته چې نیمایي ټولنه جوړوي امکان نه لري. عبدالله د پنجشنبې په ورځ د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې له وړاندیزه نه پوشا کیږي، خو سوله د پردې تر شا او د ښځو له حضور پرته ناممکنه ده.
آرزوی سولح مردم افغانستان دارن. حکومت وحدت ملی صدای خود بلند کردن.
د وی د افغانستان خلک د سولې هیله لري. حکومت خپل غږ پورته کړی او وړاندیزې هم کړی او په نورو پړاوونو کې به د افغانستان خلک په جریان کې وي. سوله د پردې تر شا د خلکو او د ټولنې د نیمایي نه د زیات نفوس په غیاب کې عملي ممکن نه او مطلوبه خو بیخي نه ده.
نفوس مردم افغانستان ای تحقق پذیر نیست، ممکن هم نیست، مطلوب
خاصلا نیست. دو خاغلی عبدالله په خبره کله چې وډله جګړه پریږدي او غواړي له سیاسي لارو خپلو هدفونو ته ورسیږي، که د خوځو حقونو ته درناوی نه کوي نو افغان مېرمنې دې ډاډوي چې داسې یوې ډلې ته څوک رایان نه ورکوي. افغان حکومت د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حکومت له دغه وړاندیز وروسته د افغان ښځو د شبکې په ګډون د ښځو یو شمېر ملاتړو بنسټونو له افغان حکومت وغوښتل چې سولې په پروسه کې د مېرمنو په ترلاسه شویو حقونو معامله ونه کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو او د ښځو د حقونو خزینه فعالانو چې دوی هم د سپیدار په ماڼۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې ګډون کړی و، د ښځو ونډې ته د نه پام له کبله پر حکومت توندې نیوکې وکړې. د ولسي جرګې غړي هیله ارشاد وویل چې تر اوسه د افغان مېرمنو په برخه کې د حکومت ډېرې ژمنې د شوار تر بریده پاتې دي او د سولې په پروسه کې هم دوی د خپلې ونډې په اړه ناهیلي دي. د دې ټولو سره سره د افغان ښځو شبکه افغان حکومت باید له خزو سره خپل کړش منی عملی کړي. د دغه شبکې غړي عدلی امرخیل آزادی رادیو ته ویل چې د سولې ټینګښت د افغان مېرمنو د ژوند په خوالي کې مهم رول لري، خو په خبره له وسلوال مخالفینو سره د سولې په پروسه کې د خزو د حقونو خوندیتوب هم باید یقیني شي.
نار افغان په هر ځای کې چې دی یوازې نه ایله ده په دې وخت کې، نو د جنګ نه افتو ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، هغه زموږ یعنی اولي او ډېره مهمه غوښتنه ده. خو دا چې کله سوله راځي، موږ غواړو چې په هغې کې د ښځو حقونه هم خوندي پاتې شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا مرستیالي حبیبي سرابي هم ویلي وو چې مېرمنې د سولې په شورا کې سمبولیک رول لري او په مهمو پرېکړو کې ونډه نه ورکول کېږي. خو اجرایي رئیس وایي د ملي یووالي حکومت د ښځو د ارمانونو پوره کېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې په کابل کې افغان اجرایي رئیس د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې خوسته ډاډ ورکړی چې د سولې په هر ډول توافق کې به د دوی حقونو او ونډې ته پام کیږي. اخواته په اروزګان کې چې یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې یو شمیر مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي چې په کم ولور ودیدونکو خزو سره د خسرو په کورنیو کې ناوړه چلند کیږي. له اروزګان څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
که څه هم له دې وړاندې خلکو تل له لوړ ولور څخه سر ټکوي او ویلی به یې چې د لوړ ولور له کبله پیغلې د پلار پر کور زړې سوې او د ځوانانو ملاوې په بهر ملکونو کې خواري ورماتې کړې، خو اوس مېرمنې وایي ټیټ ولورې په وړاندې پیغور جوړ سوی. په دغه ولایت کې یو شمیر مېرمنو د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اروزګان ولایت کې یو شمیر هغه مېرمنې چې په کم ولور واده شوي وي، خاوند او د خاوند کورنۍ ورته په بده سترګه ګوري. دوی وایي دغه ډول چلند اوس زیات شمیر مېرمنې په رواني ناروغۍ اخته کړي او په خورا بد وضعیت کې قرار لري. اوس دغه مېرمنو له خلکو غوښتنه وکړه چې خپلې لوڼې او یا هم خپلې خویندې دي چاته په کم ولور او یا هم مفتي نه ورکوي. یادو مېرمنو دغه خبرې نن د مارچ د اتمې په مناسبت د غونډې په یو څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې.
یعنی کوم شخص چې خپل لور یا خور په ارزانه ورور سره ورکړي، نمړنۍ خبرې پسې کې وایي دا اتمن کومه مشکل پکې کې دي چې ارزانه ورکړل.
یا خپل زموږ نږدې هم سایه ده، هغه مفتي ورته ورکړه ده، خو اوس په هغه کور کې هغې ته بېخي عزت نه ورکول کېږي. کله ورته وایي چې بله در باندې کوم، کله ورته وایي څنګه څنګه خاوند نه یې په کابل کې په نورو ځایو کې ناستې، بېخي داسې ده لکه هغه کور ته چې یو مزدور راوستلې. کله وایي بېرته طلاقوم پرېږدم، ځکه مفتي ورته ورکړې ده، یو غریب سړی لور ده.
یادو مېرمنو دغه رازیاته کړه چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی څو چنده زیات سوی او دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. دی دولت خواست کوي چې حقوق دی ورکړي او د زور او ظلم څخه دی وژغوري.
خوندي امریکایي علالیږي شیدانیږي، خو دونه دولتي چارواکي نسنه دونه څوک ستا چې دا ولي مناسبه
شیزی نیست که ولی چه پانتون تا ولاد سید زکر دلتا داغه سی دو دو رواجو ندی.
روزگان ولایت که بیخی زیادتی چی آغا تا توترخوالی پا کور که پا بادو که ورکول کیجی.
پا ور تا وقت که بیا دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید هم منی چی داغل تا در شز حکوک ندی ورکول سوی او پر وراندی توترخوالی زیادتی، خوجمن کوي چې حقوق به یوار کړي.
د شوزو د حق او حقوق څخه په دفاع کوو. کوم حقوق چې اسلام و شوزو ته ورکړي دي، موږ قانوني اساسي و شوزو ته ورکړي دي، داغه څخه به ان شاء الله دا بیا ژمنه کوو، تاسو ته وعده کوو ورکوو ان شاء الله چې دغه څخه به په کلکه دفاع کوو.
د مارچ اتمه چې په ټوله نړۍ کې د شوزو د ورځې په نامه یاد سوي او هدف یې دا دی چې شوزي خپل حقوق ترلاسه کړي، نن په اروزګان ولایت کې هم ولمنځل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اخوا په خوست کې یو شمیر خزینه فعالانو د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې له افغان حکومت وغوښتل چې د کلیوالي ښځو او نجونو کار او تعلیم ته دې پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل یې په اړه تفصیل لري.
په خوست کې یو شمیر خزینه مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې تر اوسه هم د پوهنې او روغتیا پرته په نورو رسمي ادارو کې د ښځو ونډه لږ ده او په ځانګړي ډول د اطرافو او کلیوالو سیمو ښځې له زده کړو، کار او کسب محرومې پاتې شوي دي. دوی یادې څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ازادۍ راډیو ته وکړې. په خوست کې د ښځو د یو ټولنیز بنسټ مشرې نادبیبي عمري وویل چې
دغه تڼۍ ولسوالۍ کې لکه کوچان شول، بندخیل شول، داسې سي مشوي تي اي نرکای وی تی اي دي ګربز طرف ته لری پرتی سیمې دي پولیس ولای کې چې غته من خزو داسې کومک نه دی رسیدلای پر جېل ته نه دی لړی شوی داسې مساخیل دي کلندر دی چې لری لری زوینه دي چې باید پدې کې من خویند ته پدې کندو ته دی غته نه په نمبر کې حق ورکړ شو دی چې دی سرپناه دي لپاره نمبر ورکي ی نه په پرجوت دي طرفه داسې توجه ورته شوی دی
د خوز د خزو چار رئیس ملالای ولی هم د خزو د نړیوال ورځ په ویار جوړې شوی غونډې ته په خپل خبرو کې لډونرانو او ماسو غوښتل چې تر دې وروسته دی د مرکز پر ځای د ولسوالیو او اطرافي سیمو اړمنو خنځو ته پروژې پلي کړي.
مرکز کې خویندې کولی شي دولتي اداراتو ته لاره پیدا کړي د کار کولو زمینه ورته مساعده ده، مګر متاسفانه په ولسوالۍ کې د کار کولو زمینه نه ده ورته مساعده. خویندې بیچارهګانې په زراعتي برخه کې باید دوی ته پروژې منظور شي، د مالدارۍ په برخه کې او نور د زراعت په برخه کې دوی ته پروژې منظور شي، تر څو هغه بې بزاعته کونډې او بیچاره خویندې زمونږ په پښو ودرېږي او په خپل مټ استوارې شي.
د خوست ولایتي شورا استازي زهره جلال په دولتي ادارو کې د خزو پر وړاندې خبرې کوي او زیاتوي چې د روغتیا او پوهنې له سکتور پرته په نورو ادارو کې د خزو ونډه پیکا او کمرنګ ده.
دا غزای کې باید د ښځینو لپاره ځانګړي مدیریتونه، ځانګړي بستونه او ځانګړي ځایونه ورته برابر شي، تر څو دوی هم ډیر په پراخه توګه ګډون وکړي او خپل خویندو لپاره د خدمت جوړ کړي.
مدني فعال عابده سروري وایي چې خزي په حکومتوالۍ سورې ثبات او د ژوند په نورو برخو کې خوند اخیستای شي.
خزي په حکومتدارۍ کې مهمې دي، خزي په سولې ثبات کې مهمې دي. خزو ته باید پوره پوره ونډه په هر څه کې ورکړل شي. او د سړینا کوم کموالی نه لري، صرف کموالی په دې کې دی چې هغه په کور کې ناسته ده او نارینه د باندې ګرځي. پرونه نه غوښتنه دغه ده چې د خپلې خویندې لوڼې تعلیم ته وهڅوي، په ښه علم سنبال شو نو هغه خپله کورنۍ سنبالیږي او د هغې په نتیجه کې هغه ټولنه سنبالیږي او بالاخره ټول هیواد ته ګټه رسیږي.
په خوست کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې خوست والي حکم خان حبیبي هم خبرې وکړې او ویل چې حکومت د ښځو لپاره د کار او زده کړو د سالم چاپیریال د برابرولو دنده لري او دوی په دې برخه کې تر یوه بریده هڅې او کوښښونه کړي دي. خوست والي له خلکو هم وغوښتل چې د دې ټولنې دیني او کلتوري ارزښتونو ته په پام د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه ونیسي او د ښځو د هوسا ژوند لپاره د خپلې مادي او معنوي هڅې نه سپموي.
لا خوست خمو په ریپورت کې واوریدل چې په خوست کې یو شمیر مدني فعالان او د خزو د حقونو غوښتونکي په خوست کې په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د خزو تعلیم او کار ته د پاملرنې غوښتونکي دي. نن د خزو نړیواله ورځ ده. په تیرو خپرونو کې مو په دې اړه له کندهار او همدارنګه نورو ولایتونو نام ریپورټونه لرل. په پلازمینې کابل کې هم په دې اړه غونډې جوړې شوې او د مارچ 8 نیټه ولمانځل شوه. د کابل ښار یو شمېر بې وزله ښځې بیا له حکومت نه غواړي چې د دا شان ورځو او غونډو د جوړولو پر ځای به خداوي چې په رښتینې توګه د ښځو د حقونو لپاره کار وشي. زموږ همکار اجمل تورمان له څو تنو د ښځو سره خبرې کړې دي چې دا رپورټ یې اورو.
د مارچ د 8 نیټې د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې لنمانځنې افغانستان هم بې برخې نه دی. په دې ورځ په ډېریو دولتي او نا دولتي ادارو کې د نمانځغونډو او مراسمو په جوړولو سره ښځې د دوی کړنې او فعالیتونه د ستاینلیکونو او ډالیو په ورکړې سره نمانځل کیږي، خو دا یوازې رسمي تصویرونه دي. په لارو کوڅو او واټونو بې وزله او سوالګرې مېرمنې ورنه بې برخې دي. دوی د مارچ 8مې، 13مې او 28مې ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني. فاطمه چې د او بچیانو مور ده، خاوند یې په نشه یي توکو روږدي شوی. د کابل ښار په یو واټ چادري په سر سوال ته ناسته ده. دا د ښځو د ورځې د لمانځنې پر ځای له حکومت نه د سولې او بېوزله مېرمنو سره د مرستې غوښتنه لري.
دمیرا که امروز میرفتیم امتیاری شد. همین مثال که ما دمیرا میرفتیم اگه مره خودم چیز میزدم اشتی کنیم زیر دیست که میمو. در دولت اول نمیسته که خمتن آرام کنه. هیچ چیز دیگه نمیخواییم. دیگه ما که هر جا که غریب هست باید کمک کنه.
لرسمی در را بهر د مارچ 8 پیوش میر کورونو که هم د کیکونو پا پریکولو دالیو او خوشالیو سره منزل کیگی. خدا چلن هم پا طول کورونو او کورنیو که یوشان نده. بلکه ممکن ډیره خزی په دې ورځ هم له تاوتریخوالی سره مخ شي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي نظیفه وایي چې حکومت د خزو د ورځې په مناسبت د نمانځغونډو او جشنونو د جوړولو پر ځای د دوی د حقونو د خوندیتوب برخې ته
پام واړوي.
نه گوش بریده شوه، نه بینی بریده شوه، نه لات بخورن، پرسان شوه، باخساس شوه، دولت داریم، ملت داریم.
دا یوازې کابل نه دی چې یو شمیر ښځې دې له خپلې ورځې نه خبره او پاړه دې پیغام دا وي، بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې ورته میرمنې او ورته لیدلوري موجود دي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالین په دې نظر دي چې باید دواړه وشي، هم مانځنه او هم د دوی د ستونزو هواری او د حقونو خوندیتوب. دوی په افغان میرمنو هم غږ کوي چې خپله مبارزه روانه وساتي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستانی او افغان چارواکي وایي چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لسګونو پاکستانی طالب وسلوال وشل شوی دی. په پاکستان کې یو شمېر استخباراتي سرچینو ویلي چې په وژل شو کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله زوی عبدالله هم شامل دی. روح‌الله انوري په اړه لسی می رپورټ راکړي.
د کونړ شولتن ولسوالۍ د چوګام په سیمه کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکه د پاکستاني او طالبانو په یو هستوګنځي برید کړي چې د خلکو په وینا پکې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي رادیو ته هم دومره وویل چې بمباري شوي خو د تلفاتو د اندازې او د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نشي ویلې.
تقریبا د کم وو بجې په چوګام کې بمبار کړي او حلری دا ټلیفون کار نه کوي، بل څه کار نه کوي. بمبار شوی په تلفاتو په اړه هیڅ کوم ادارې ورته پرمونته نه لري چې څوک په دې او څومره وي. نو مزدور رقم اخیسته خو انده معلومات نه شته چې دا څوک دي او څومره ګټن وي. دا حلری دا امنیتي غیر امنیتي ساده ټلیفون کار نه کوي، امنیتي ځواکونه په حضور نه لري.
د کونړ یو بل دولتي چارواکی چې د نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوي وایي چې پیښه د شولتن چوګام کې شوي او کوم معلومات چې دوی ته راغلي په هغه کې 2 پاکستانی وسلوال وژل شوي دي. هغه وایي یاد سیمه د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او هلته د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو ترڅنګ کې د شي د تحریک طالبان پاکستان کسان هم اوسیږي. یو شمیر بهرنی ورسنیو د پاکستانی چارواکو له خلی لیکلي چې د شولتن په هوایي برید کې 2 پاکستانی طالبان وژل شوي چې یو پکې هم د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله زوی عبدالله هم شامل دي. خو تر اوسه پاکستانی او طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دی ویلي. شولتن ولسوالي د ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده چې ډیری وختونه د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو هلته وسلوال مخالفین بریدونه کوي او همداراز په یاد ولسوالۍ پاکستانی ځواکونه هم د توپونو ډزې کوي. له دې وړاندې هم دغه سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو لخوا ګڼ بریدونه شوي چې پکې د افغاني وسلوالو طالبانو ترڅنګ بهرنیو جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
بلخوا د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په مایوند ولسوالۍ کې په هوایي برید کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان دي. له کندهاره د صادق رښتینی رپورټ اورو.
د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کندهار د شاولي کوټ خاکریز او د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالیو وسلوال د میوند ولسوالۍ د چشمو په سیمه کې راټول شوي وه او د دغه سیمې پر امنیتي پوستو یې بریدونه پیل کړه. د خوشبخت په وینا مهاله د ناټو د غوث ملاتړ هوایي ځواک د امنیتي ځواکونو مرسته کړې او دغه وسلوالې د هوا څخه په نښه کړي. خوشبخت زیاتوي چې په دغه هوایي حمله کې 6 وسلوال ووژل سوه او په زیات شمېر نور ټپیان شوي.
دولس بجې چې د هلمند او د کندهار یو شمېر وسلوال چې په دلته وه دا سره یو ځای شوي او غوښتل یې چې د میوند ولسوالۍ بریدونه وکړي او د چشمو څخه به یې شروع کړې وه. دوی د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شوي دي. بیا احساس ځواکونو څخه یې مرسته غوښتې د هغو بمبار کړي دي. 6 کسه مړي دي او ډېر زیات نور زخمیان هم دي او د هغوی سلاوي او وسلې هم تخریب شوي دي. زموږ یو نفر شهید دي. په
د کندهار د والي ویان زیاتوي چې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس هم وژل شوی. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په تیرو 2 کې دوهم ځل دی چې چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد د خونړیو حملو خبر ورکوي. د تیرې 2 په 12 نیټه هم چارواکو په میوند ولسوالۍ کې د دراتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو چې یو شمېر ځایي سرچینو او وسلوالو طالبانو د وژل شوو کسانو ډېره برخه ملکیان بللي وه.
خبري مجله اوري.
دوستانو زموږ ل ازادي راډیو ناوړی چارواکی وایي چې د غزنی ولایت له لاریون کوونکو سره ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تلیفوني تماس کې ژمنه کړې چې غوښتنې به یې پوره کړي او دوی هم په مشروطه توګه لار پرانیستې. د شریف الله شرافتي تفصیل لري.
د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبرې تیره ورځ ناوخته د ټلیفون پر کرښه له لاریون کوونکو سره وکړې. د دغه ولایت د والی ویان محمد عارف نوري د چهارشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دغو خپلو خبرو کې له لاریون کوونکو سره ژمنه وکړه چې هغه کسان به د قانون منګولو ته وسپاري کوم چې 15 ورځې وړاندې د کرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او دوه کسان یې نور هم ژوندي له ځانه سره یوړه او دغه راز یې ژمنه ورسره وکړه چې برمته سوي کسان به هم ورته راخلاص کړي. نوموړي وایي لاریون کوونکو هم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هوکړه وکړه او ښاغلي غنی ته یې اووه ورځې وخت ورکړ او دغه لاریون کوونکو د اووه ورځو لپاره هغه موټر چلوونکو ته هم اجازه ورکړه کوم چې مسافر پکښې کې وي او یا هم خوراکي توکي پکښې کې بار وي. خو په خبره چې لاریون بلا هم روان وي. ښاغلي نوري دغه راز زیاته کړه چې نن پنجشنبه 9 بجې به د وژل سوو کسانو جنازې هم ترسره سي او وروسته به بیا لاریون کوونکي د هغه موټر چلوونکو پر مخ لاره خلاصه کړي کوم چې وړاندې یادونه وسوه.
د ورځې په پای کې ولسمشر جواب محمد اشرف غنی هم له لاریون کوونکو سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او هغوی ته هغوی ته ډاډ ورکړي چې نتیج وه ډېر ژر د یاد د کرباغ د تیل شي عملین تصویق ونیسي د قانون منګولو ته به یې وسپاري.
په ورته وخت کې لاریون کوونکي هم د والي د ویان دغه خبرې مني. دغه لاریون کوونکي وایي دغه پریکړې له دې وړاندې هم په خپلو منځونو کې کړې وه خو اوس یې له ولسمشر غني سره هم وکړه. د یادو لاریون کوونکو یو تن تنظیم کوونکي ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه داسې وویل
دغه تایید شوی دی خو دا رقم تایید شوی دی چې کله که موږ ته دغه خپل بندیان راکړل شي او هغه څوک چې زموږ د خلکو قاتلین دي هغه موږ ته وسپارل شي یا په عالمي محکمه کې محکمه کړای شي نو بیا به هغه وخت دغه غوښتنه ورسره منل کېږي. داسې مشروطه غوښتنه ده فوق العاده د ټولو هغو ملګرو لخوا چې ورسره تایید کړي ده او ورسره منل شوې ده. په همدې شرط منل شوې چې موږ ته به هماغه مجرمین چې دغه پیښه یې ترسره کړې ده او دغه مشکل یې رامنځته کړی هغه په لاس راکوي او بل به زموږ بندیان راسپاره یا نو بیا به هغه وخت موږ دا غوښتنه منو.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ او مرکز غزنی ښار کې سلګونه خلکو لاریون پیل کړي وو او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې هغه کسان دې محکمه کړي کوم چې 15 ورځې وړاندې په کرباغ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او دوه تنه یې نور ژوندي له ځانه سره یوړه.
د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو رئیس وایي د جنسي ځورونې په خاطر ځواکمنو کسانو ته سزا ورکول مهمه خبره ده خو دا د ستونزې د بشپړ هواري یوازې یوه وړه برخه ده. په اړه یې د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو چارو رئیس ملامبو انګو کاوایي د هغو کسانو شمیر چې په اړه یې د جنسي ځورول سوي ښځو شکایت کړي تر هغو ډیر کم دی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ چا څه نه دي ویلي. خو دې د شکایتونو په اړه خوشبیني ځکه ښودلې چې په وینا یې اوس ځورونکي پوهیږي چې ښځې به یې نوم واخلي او په اړه به یې شکایت وکړي. ملامبون ګوکا وایي اوس ډیر مهم وخت دی او باید په دغو لاسته راوړنو کې پر شاتګ ونه سي. دی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې کار لپاره باید ټولې ادارې له خپلو کارکوونکو سره د هغوی د حقونو په اړه روښانه خبرې وکړي چې هغوی پوسی ځورونه څنګه راپور کړي او چیرته شکایت وکړي. دی ویلي چې د کارکوونکو ته دا اطمینان ورکول مهم دی چې پر دوی به باور کیږي او په خپله بل پلټنو سره نه مخامخ کیږي. دی ویلي چې په دې وروستیو کې د هالیوډ سینما د ځینو کسانو سوداګرانو او قدرتمنو کسانو پر وړاندې د جنسي ځورونې شکایتونه ثبت شوي دي خو دا ستونزه په ټوله نړۍ کې شته. د ملامبون ګوکا په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد نه دی توانېدلی ښځو او نارینه وو ته برابر حقونه ورکړي. د دې په وینا حتی په آیسلینډ کې چې د جنسیت د برابرۍ په اړه په خلکو کې ډېره پوهه سته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه ستونزه ده. دی ویل چې د شوزو او نارینو د معاش توپیر او په دولت کې د شوزو کموالی له دغو ستونزو څخه دی. ملان بونګو کا اسوسییټډ پرس خبر ایجنس ته ویلي چې په ټوله نړۍ کې په یو نیم سل هیوادونو کې لږ تر لږه یو قانون داسې دی چې د شوزو له حقونو سرغړونه کوي. دا وایي ډېر وخت به واخلي چې ښځې په ټولو ټولنو کې له جنسي ځورونې څخه د شکایت کولو جرأت ومومي او د خپل ځان دفاع وکړي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره له اروپایي اتحادیې سره کار کوي چې هغه قوانین بدل کړي چې د ښځو له حقونو سرغړونه کوي. راتلونکې اونۍ به د ښځو د موقف کمیسیون د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې غونډه جوړه کړي او په دې غونډه کې به ښځو ته د فرصتونو برابرولو تر څنګ د هغوی د ستونزو په اړه خبرې وسي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. زه اجمل اندر نه اجازه غواړم او سلطان محمد